برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. زهیر مل صاحب خوش آمده.
دیر مننه جاوید فیضی. درن و آوریدون کو تاسی هم ستړي مشی په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوی. خبرونه په نیمروز کې د طالبانو یو محلي چارواکي تایید کړه چې له ایران سره د تګ راتګ لار تر پرون شنبه تړلې وه. تېره شپه په نیمروز کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا لاره له ایراني لوري سره د افغان موټر چلوونکو د لفظي شخړې له امله تړل شوې وه. د طالبانو ځینې چارواکو ویلي چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکو هم تر شخړې وروسته د څو ساعتونو لپاره نیولې و، خو رسمن په دې باب ایران څه نه دي ویلي. د نیمروز لپاره د طالبانو د والي وین رحیم الله ساجد په نوم ځینې رسنیو ته ویلي چې د لارې د خلاصون پر سر له ایران سره خبرې روانې دي. نوموړي وړاندې د دې لارې بندې دل رد کړي وو. د ایران او طالبانو د پوله ساعت ترمنځ په تېرو څو باندې دوو کلونو کې په زلونو پر پوله شخړې شوې او له امله ایران خپلې پولې د لنډ وخت لپاره بندې کړي دي. بلغاری د ایران د ګمرکونو یو چارواکی وایي تیر لمریز کال افغانستان ته د ډول ډول مالونو د ترانزیت اندازه درې برابر زیاته وه. د خراسان جنوبي ولایت د ګمرکونو عمومي مدیر محمد کوهګرد پرون شنبه ویلي تیر کال افغانستان ته د 1,125,380,000 په ارزښت مالونه ترانزیت شوي چې د وړم کال په نسبت درې برابر زیاتوالی ښیي. هغه ویلي په دې مالونو کې خوراکي توکي او نور لوازم شامل دي چې ترکیې، متحده عرب امارات، روسیې، اندونیزیا او ویتنام له هیوادونو د ایران د ماهیرود ګمرک له لارې افغانستان ته ترانزیت شوي دي. لکه چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ستونزې زیاتې شوي، زیات سوداګر اوس خپل مالونه د ایران د بندرونو له لارې افغانستان ته واردوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په فبروري میاشت کې دوی په افغانستان کې له څه باندې 2,800 کورنیو سره مالي مرسته کړې ده. د ادارې د افغانستان څنګه پرون شنبه په خپله ایکس شبکه لیکلي د نقدو پیسو کومک له کورنیو سره د مرسته کوي چې دوی خپله د خپلو شرایطو په چوکاټ کې د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پریکړه وکړي. د دې ادارې رقبره له دې سلګونو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته د دې لپاره شوې چې هغوی خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. په افغانستان کې ګڼې بېوزلې کورنۍ شکایت کوي چې بشري او مالي مرستې پر ټولو په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. تاجکستان د روسیې د یو لوړ رتبه چارواکي هغه ادعا رد کړ چې ویلي وو په دوشنبه کې د اوکراین سفارت د تاجکستان وګړي د روسیې خلاف جګړه کې د اجیرو سرتیرو په توګه ګماري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاهین سمدی پرون ویلي د روسیې د دې لوړ رتبه چارواکي دا بیان کوم اساس نه لري. روسیې د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشیف تیره چهارشنبه د اسنادو او شواهدو له وړاندې کولو پرته دا هم ویلي چې مسکو ته نږدې د کنسرټونو پر سالار په حمله کې د اوکراین د ځانګړو خدماتو اداره لاس لري. اوکراین ویلي په روسیا کې د کنسرټونو پر سالون په حمله کې چې په نتیجه کې تر 1,000 زیات کسان ووژل شول او مسؤلیت داعش ومانه لاس نه لري. او د امریکا متحده ایالاتو او چین موافقه وکړه چې د امریکا د ځینې شکایتونو د حل لپاره په خپلو کې خبرې وکړي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن پرون شنبه چین ته د خپل رسمي سفر په دویم ورځ خبره وکړه. د امریکا متحده ایالات د چین پر اقتصادي موډل انتقاد لري. د چین د جمهور رئیس لمرسیال هیلافینګ سره د میرمن یلن تر کتنې وروسته د امریکا حکومت په اعلامیه کې وویل دواړو لوریو پر متوازن اقتصادي ودې سخت خبرې وکړي. د امریکا د خزانه وزیر چین ته د خپل 15 ورځنی سفر پر مهال د چین عمده صنعتي او وارداتي مرکزونو ته هم سر ورکړ رکړ او بیا ورسره د چین پلازمینې پیکینګ ته لاړه. واشنگتن او پیکینګ له کلونو راهیسې د سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو پر سر په خپلو کې اختلافات لري. ورځ مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. افغانستان کې پر رسنیو او کارکونکو د طالبانو لخوا د فشارونو زیاتېدو ته اندېښنې. د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې پر رسنیو او د رسنیو په کارکونکو د طالبانو زیاتېدونکي فشارونه د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان د رسنیو لپاره یا د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره لبد مرغه روښانه آینده نه لیدل کېږي.
راتلونکي اختر او د خلکو ناهیلي. کوناډ او نورستان کې خلک وايي نه پیسې لري او نه کار روزګار. اختر پس وکړي
متاسفانه چې وز غربت دی او په دې اخترونو کې مځان ته کالي نه دي کړي او نه کورنۍ ته. او داسې هم په ګاونډ کې چې د غربت له امله کړېږي او ځورېږي هیڅ نشي کولی.
او په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې د جګړې نیمه کلیزه. نن یکشنبه په غزه کې د اسرائیل او تونلارې ډلې حماس ترمنځ د پیل شوې جګړې نیم کال پوره شو.
تر دې ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
زه امید زیرمل مو د خبرونه دوام کې هرکلای کوم. د خبرونه نیمای کې د لوبو د میدان سپورتي خبرونه هم خبري. د رسنیو د ملاتړ ځنی بنسټونه وايي په افغانستان کې پر رسنیو او کارکونکو د طالبانو زیاتیدونکو فشارونو د اندېښنې وړ دي. پرون هم په دایکوندی کې د یوې محلي رادیو په خوانې مسول تر څو باندې یو سل ډیر شوز وبنتی راول ورسته خوش شو او یو بل خبريال هم د سو ساعتونو لپاره زندان ته اچول شو. ول هغه سره د طالبانو د بچلن راپور نه هم ورکړل شوې دي. د بل سال کې دا چې طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرسیال تیر سیشن به ویلی چې په افغانستان کې د بیان ازادي شته. خود رسنیو د ملاتړ اداري دا ادعا نه مني. د بنسټونو په دې باور دي چې نوې المریس کالبا چې نن یې 19 ورځې کېږي پر رسنیو نور محدودیتونه هم ولګول شي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په دغه هیواد کې د رسنیو او بیان د ازادي برخلیک نور هم د خرابې خوا ته روان دی. د دغو بنسټونو په وینا که څه هم د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان د ازادي د تضمین خبره کوي، خو په روان مریض کال کې بچي لا یې درې اونۍ پوره سوي نه دي. ممکن پر رسنیو او د رسنیو پر کار کوونکو نور محدودیتونه هم ولګول سي. د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسلوی د طالبانو دا محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي.
د افغانستان د رسنیو لپاره یا د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره لبد مرغه روښانه آینده نه لیدل کېږي. نه نږدې درې کلونه چې څومره موږ وڅارل او څومره د رسنیو پر وړاندې فشارونه زیات موجود وو، ورځ تر بلې د خبریالانو کار تر سوار لاندې نیول کېدی، نو دا معنی لري چې د اوسنی حکومت په ایدیالوژي کې د رسنیو لپاره ښه ځای وجود نه لري. او بل خطرناک خبره دا ده چې د اوسنی حکومت پر وړاندې چیلنجونه زیات شوي دي او امنیتي پیښې تاسو ګورئ چې یو ډول په حرکت کې راغلي دي. نو له دې سره معلومدار خبره ده چې حکومت به هم لاس په کار کیږي او د طالبانو اداره به کوشش کوي چې د امنیتي پیښو د سانسور په خاطر باندې
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په تیره مرغومیه جدي میاش کې ازادي رادیو ته ویلی وو د افغانستان د رسنیو قانون تر څو زلی بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابته د توشیح لپاره لیږل سوی، خو تر اوسه دغه قانون برخلیک معلوم نه دی. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي د دوی راپورونه ښیي چې تیر لمریز کال په افغانستان کې ځینې رسنۍ د لنډ وخت لپاره تړل سوي او د خبریالانو د ځورونې، نیولو او ګواښلو پیښې موجودې وي. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په روان لمریز کال کې هم د طالبانو طرز عملونه د ډیرو سرغړونو اصلي موارد وبلل.
زمونږ راپورونه ښیي چې تر اوسه هم څلور خبریالان د طالبانو لخوا په زندان کې ده. د رسنیو په وړاندې د طالبانو هیڅ چلن تمون کوم تغییرات پکې نه وینو. د دوی کوم طرز عملونه چې طالبانو لخوا چې اجرایی بڼه لري رسنیو باندې د زمینه برابر کړي د څه په مختلف موردو کې رسنیو باندې د دوی لخوا بندیزونه زیات شي او خبریالان مختلف ګواښونو سره مخامخ شي.
په دایکنډي ولایت کې د نسیم رادیو په خوانی مسؤل مدیر سلطان علي جوادي د طالبانو په بند کې یو سلو څلور ډیر شورزو تیرول وروسته پرون خوشی سو، خو دا معلومه نه ده چې دا محل د رسنیو څو کارکونکو له طالبانو سره بندي اندي. پرون ځینو نورو رسنیو د طالبانو د استخباراتو لخوا د بل خبريال بشیر هاتف د نیولو خبر هم ورکړی و چې ویل کیږي تر شپږو ساعتونو وروسته خوشی سو. ویل سی چې له هغه سره بد چلند هم سوی دی. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو لپاره د فعالیت زمینه برابره ده، خو دا چې دوی له دغو ارزښتونو څه تعریف لري دوی وضاحت نه دی ورکړی. د همدغو ادعاو په لړ کې تیر سیشن به د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي په کابل کې د ځینو هیوادونو د ډیپلوماتانو یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي سته. په تیر جمهوری نظام کې تر ټولو لوی لاسته راوړنه د رسنیو ازادي ګڼل کېدله چې په دغه هیواد کې په بیساري ډول آزاد رسنیو فعالیت کوي. د بی پولی خبرلانو ټولنی آر اس اف په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 د کال په اگست میاشت کې د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. خبرلان په خپل سری ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخ دي. د خبرلانو مرکز د 402 مریض کال په راپور کې ویلي د خبرلانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 109 قضیې ثبت کړي چې 80 پکې د ګواښلو د غرض 95 نورې د خبرلانو د نیولو قضیې دي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي په تیرو څه کم 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په سلګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
یو شمیر کوچان وایي د پرله پسې وچکالوي له امله مالداري ډېر اغېزمنه شوې او په ډېر شمیر څاروي هم تلف شوې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پام نه دی کړی او دوی د خپل مالدارۍ د پاللو لپاره ژمی تودو او پسرلي کې بیا یخو او خیرازه سیمو ته کوچ کوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو په بیلابیلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعاوې کړې چې کوچیان بیا ردوي او ویل دوی سره هیڅ ډول همکاري او مرسته نه ده شوې. زموږ همکار د یو شمیر هغو کوچیانو سره چې لا هم دخته په دخته ګرځي خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی چې د کوچیانو د رمې په غږ سره پیلېږي.
په افغانستان کې پرله پسې وچکالیو د کوچیانو رمې هم چې څو شپانه ورپسې وي نه دی پریخي. یو شمیر دوی وایي مالداري سخت اغېزمنه شوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل ټول شتمنی همدا مالداري ده خو اوس مهال ترې د اوبو وخو او غلو دانو د نشټون له امله هر ورځ څاروي تلف کیږي. عبد الاحد کوچه لا غزنی ولایت څخه
موږ رمې خو تک ټول پیسې لاس په مریض شو ار ورس 3 و 4 و 5 مری کی دا یو شکالی په خاطر یا دی به او بو په خاطر او بو نسته و خو نسته هیڅ شی نسته مو دی ډیر به مشکل سره مخامخ شو. درې مې سمالونه و سمو مول یار ورځ مو کی جواری نسته شی نسته اقتصاد نه لرو شي جواری به باندې واخو.
جمعه ګل بل کوچه د چوای جمع ننګرهار او د هوا په تو دی دوسره د وردګ ولایت شنو ورشوګانو ترمه بیاي. نو موړې وای د په ګډون د کوچیانو ټول ژوند په کوچ کې تیر شو خو نه یو دوه شو او نه هم اولادونه هوسا شول.
مالداري ټول امه نتلري نه مای سره نم نه پوره کوي واخه مالچرونه چې کوم ټول تخریب شوی دي. د تعلیم په برخه کې خو به هیڅ پام نه رسوي ټول خلک هم به تعلیم پاتې ټول کوچان موږ در به در خاورې پر سر دي. دغه تیرونه کوم تقریبا یو نیم سلمې دي موږ فرینه پرچاو کې سیلاب ویوړي.
کوچیان د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې هلته چې دښتې په طبیعي وخو پوخلي وشته او ستونزې هم مشترک دي. د هلمند پراخو دښتو په لمن کې یو بل میشت کوچه فیض محمد وایي
نږدې په دغه شپو کې هم دښتم پوت کې تقریبا لس نه لس نیم ورځې خلک یې راځه د وای غواړي موږ په نغدو پیسو رانی ساغم دا چې ګران رانی سو چې کنجاره او جواره او دا شي کومه تر سره وته خو ډیره څه خبره وایي.
کوچیان چې د افغانستان د اقتصاد په تولید کې فعال ونډه لري تر ډیره یې مالداري غوخه او لبنیات تر لاسه کیږي. خو یادو کوچیانو ازادي راډیو ته ویل تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پاملرنه نه ده کړې او سره له دې چې دوی د خپل ستونزو د حل په مخه دولتي ادارو ته عریض شوي همي پر غوښتنو چا غوږ نه دی ګرولې. کوچیانو ته په تیر جمهوریت نظام کې مستقل ریاست موجود خو د طالبانو حکومت اوس دا ریاست د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت پورې اړوند کړي دي. هڅه مو وکړه د کوچیانو د یادو ستونزو په اړه له اړوند طالب چارواکو سره هم خبرې وکړو خو لا هڅو سره سره ونتوانیدو. مخکې بیا د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې په بیلابیلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعا وکړې دي چې کوچیان ردوي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او تونلار ډلې حماس ترمنځ د پیل شوې جګړې نیم کال پوره شو. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دا په روانه یوویشتمه پیړۍ کې یو تر ټولو ویجاړونکي وژونکي او نه حلیدونکي شخړه ګڼل شوې ده. په داسې حال کې چې د دې جګړې د حل کوم څرک نه لګي، بیا هم د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي. که څه هم دواړو لوریو تر اوسه څو ځل ناستې کړي، خو لا هم د اوربند په اړه یو بشپړه هوکړه نه درامخته شوې. تفصیل دې راپور کې.
په غزه تړنګ کې خواړه لږ پیدا کیږي او ملګری ملتونو د سخت قحطۍ په باب خبرداري ورکړي. ویلي دي چې په دې کلابند سوي قلمرو کې لږ فلسطینیان نورو ځایونو ته د کډې کولو وس لري. نن یک شنبه د اپریل 1 په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي روانه جګړه شپږ میاشتنې سوه. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د روانې جګړې له کبله د غزې تړانګې اکثریت اوسیدونکي بې ځایه سوي او زیاتو هغو جنوبي ښار رفح ته پناه وړې ده. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په همدې حال کې حماس ډلې له غزې، حزب الله او نورو افراطي ډلو د لبنان له جنوب د اسرائیل پر لوري د توغندیو وشتلو ته دوام ورکړی دی. دا اقدام د هغې متقابل شخړې سبب سوی چې د اسرائیل د سرحد په دواړو غاړو کې د زرګونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوی ده. د هغې لنډمهاله اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرائیل ځینې یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. حماس ډلې لا هم دغه یرغمل سوي کسان او د ځینو وژل سویو یرغمل کسانو مړي له ځان سره ساتلي دي. د اسرائیل پوځ پرون هم اعلان وکړ چې د یوه یرغمل سوي کس مړی یې ترلاسه کړی دی. حماس ډلې پرون شنبه لا هم پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ او هغه په غزه کې د اوربند ټینګښت دی. دغه ډلې ویلي موافقه یې کړې چې د خبرو نوي پړاو لپاره خپل یو هیات د مصر پلازمینې قاهرې ته ولیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو، اسرائیل او حماس مرکچیان نن یکشنبه په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د بندیانو پر تبادله په قاهره کې خبري وکړي. حماس ډلې له غزې د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، خپلو سیمو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو، د خلکو د آزادانه تګ راتګ، خلکو ته د بشري مرستو او پناه ځایونو برابرولو او د بندیانو د تبادلې غوښتنې هم کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په روانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 3,113 او د ټپیانو 15,815 ته رسیدلی. هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړی نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مننه چې لام را سره یا سو ازادي رادیو او ری په داسې حال کې چې اختر ته محدودې ورځې پاتې دي، د افغانستان لبیا لا بیلو سیمو ولایتونو د خلکو د ستونزو په اړه هم بیلابیل غږونه خپرېږي. راځئ چې د دغه ستونزو او د خلکو مشکلاتو له ډلې چې اختر ته څه تیاری لري، په څه فکر دي، کوم مشکلاتو کې راګرځي او آیا د اختر هم لکه د تیر په څیر هغسې خوندونه لري؟ د کونړو نورستان د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه به واورو که دوی وایي چې په سیمو کې د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزو له امله په دې ولایتونو کې ګڼو کورنیو اختر ته چمتووالی نه دی کړی. دوی له قبله د کار سړی ترې جګړو اخیستي او یا هم معلول شوي دي. تر څنګ په افغانستان کې د راغلي بدلون سره ډېر شمیر کسان له دندو شړل شوي او پر همدې بنسټ د پخوا په پرتله د اختر خوند پیکه شوی دی. دوی دا هم وایي چې حتی نور کارونه خو لا پرېږده، د اختر جامې د ځان او د کورنۍ لپاره نه دي کړي. چې نور څه مسایل دي راځي تفصیل کې واورو.
په کونړ کې بې سرپرسته او غریبې کورنۍ به کوچنی اختر ته هیڅ تیاری نه دی نیولې او د تیرو اخترونو په پرتله به یې د اختر زیات بې خونده وي. حمید الله او احمد شریف
په تیرو اخترونو کې مزان تکالی کړي او کورنۍ تم کړي، متاسفانه چې وز غربت ته او په دې اخترونو کې مزان ته کالی نه دی کړي او نوم کورنۍ ته د سه هم په گاوان کې خلکو ځان ته کالی نه دی کړي چې د غربت لامل کړي او زوري کې او هیڅ نشي کولای.
په زرو واخ موږ دلته دونه پیسې نه کوو، دا غشل ډیر شو په یو بدر کور ته زموږ سبزي سودان کې ګنسران ته جامع او نورې سبزي او پیزا په توا ټول کو سر پرستی ما تر هغه راځي زه به څنګه نور خلکو ته کوم چې ځان ته موږ کوم نور ته وستو.
احمد شریف راته ویل پلاری په تیرو جنگونو کې وژل شوی، په وینا چې په خوا به د پلار ملګرو خپلوانو په اخترونو او نورو ورځو شپو کې یو څه مرسته ورسره کوله، خو د راغلي بدلون سره هغوی هم بې دندو شوي. اوس یې څوک د لاسنیوي نشته، نو همدا وجه ده چې د اخترونو خوښۍ له لاسه ورکړي دي. د نورستان اوسیدونکي هم وایي په ولایت کې ګڼې داسې کورنۍ شته چې د غریبۍ او بېوسۍ په وجه ترې د اختر خوښۍ او نورو سره سیالي کول پاتې شوي دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي نصیر الله جلال:
بیروزګاری د کار کسب نشته، خلک ټول وزګار دي، بازار ته چې اکثر خلک ځي د کلو نه د بانډو نه، دوی سره داسې پیسې هم نشته چې ځان ته کالي واخلي، سپلای واخلي، بوټان واخلي، او ډېر زیات قیمتي ده. اقتصادي وضعیت چې د خلکو سم نه ده، او د کالي اغوستلو او د نور سامان اغوستلو نه خلک ډېر زیات عاجز دي.
خلک له حکومتي ادارو مرستندوی ټولنو او بډای افغانانو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې غریب او بېوسو کورنیو سره مرستې وکړي او ځانونو سره دې د اختر په خادیو کې شریک کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو کوم چګلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کورم آباد چې ازادي راډیو اوري او لمک سره سي د ازادي راډیو خبرونه سلیر وي ساته زموږ پر وي پاڼه اوري او ټولنیزې شبکې محمد سره. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د نن په نجونو او ښځو په ډېر شمېر محدودیتونه او بندیزونه لګېدلي، تر خوا یې ځینې نور محدودیتونه او بندیزونه هم شته چې یوازې مېرمنې نه رانغاړي بلکې د ټولنې په نورو برخو هم دله دي. د موسیقي اورېدل دي، خو دا چې اوس د خوښیو په مراسمو کې موسیقي څه ډول ده، څه ډول خلک موسیقي اوري او څه ډول په خپلو خوښیو کې له موسیقي ګټه اخلي، د نړۍ راپور دی چې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر مرمنو وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز لامله دوی د خپل خوخي په محفلونو کې لچمبي یا دایری استفاده کوي. دوی وایي طالبان ان په نسبتا لوړ غږ په محفلونو کې د موسیقي خپرولو ته هم اجازه نه ورکي. دوی ازادي رادیو ته د هم ویلي چې د لوړ عمر لرونکو خزي د دوی د خوخي مراسمو کې چمبه وهي، محلي سندرې وایي او ځوانان ورته محلي نڅاکي. یو شمیر چمبه پلورونکي هم تاییدي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز لګول وروسي کاروزګار خښوي. د دې راپور په پیل کې د چمبیا او تمبل وهلو ترڅنګ د محلي سندرو لاوریدو هم خود واخلي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمیر میرمنې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقي پر غږولو بندیز ولګاوه، دوی د خوښیو په محفلونو کې لچمبې یا دایرې کار اخلي. افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقي پر ډولونو د ودی او پراخېدو سره د چمبې کاربل د دودیزه آله په تدریجي ډول لمنځه ولاړه، خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقي زای دایره نیولې ده. د تخار ولایت اوسیدونکي پریسا د ودونو په غنو محفلونو کې د موسیقي په خبرولو او غږولو سره د طالبانو د حکومت د چلن پاړه خپل د سترګو لیدلې حال داسي وایي.
خپل میډیا وده شاهد او مچې همداسي وده او دغه یو کوچنی دای کړی رادیو په شکل باندې یو څه نیولې ورخټي چې هغه غدې ناوې لپاره سوچ دغه محفل وکنه. ولدي سره هم یو څو کسان چې مخونه په تور په ټکرۍ او تور فردو باندې پټکړي وسړي و دوی رانه نه وتلو دوه درې پایره هم وکوله. او دا جای کې هم واخسته او لزان سره واخسته او لاړه بیا ویری چې سړی مورولې گیا.
د کابل اوسیدونکو سناوی چمبا یا دایره یوازینی وسیله ده چې اوس خلک کولای شي پرې د خپل خوښیو محفلونو له چوپتیا ماته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کله چې د طالبانو حکومت راغلل نو زیاتره ولایتو کې یا په خپل کابل ولایت کې مسکی باندې شوله په کومنل باندې دوی په داری وجبان کله چې هغوی وکولی شي د مسکی یو هم له دایرو څخه استفاده وکړو. خو بس ځای کې مو په بس جشنو کې بیا هم فقط دایره رواج ده، یعنی هغه تر اوسه مکمل توګه نه ده بنده. خو
د کابل اوسیدونکو سلمہ وای د لوړ عمر لرونکو خځې په محفلونو کې محلي سندرې وای او انجونی او ځوانې خځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورګي
نه څه د دوري یا تان په بڼه ده، اوس هم شته، همغه ډول ترې استفاده کیږي او یو سندره هم ورسره وزای کوي او یو ځای ورسره نڅا کوي.
مزي رقصوم کړم راش
دلته به د هرات ښار د دایرګانو خرڅونکو له بازار دی و پلورونکي او پیرودونکو ترمنځ د خبرو یو برخه باورو. په دې خبرو کې د دایرې پلورونکو تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز لګیدو وروسته د دایرو د جوړېدو بازار تود شوی دی. دغه شان د دوی له خبرو داسې ښکاري چې پیرودونکي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله پر زنګولو د ښکل شویو دایرګانو له اخیست تلو ویرا لري.
از این دایره کنون زنگوله دارم، دارم زنگوله که دارم کو کدوم و اینا کس گیر نمیده تو به چیزی که خاطر یک نفر گوی زنگوله دار گیر میده نمیده. فروشات چی رقم حال بیتره یا قبلا نه فروشات بیشتر بیشتر به خاطر چی حال بیشتر میخرم؟ خب خاطر موسیقی بنده حال با دایره میزن راست میگه.
د دایره دغه جوړونکو وایي چې د هر دایره باید د اندازې او کیفیت لمخې لشپېته تر 400 افغانۍ ده. دایره د موسیقي د آلو لړل د چی ګرد شکل لري او لډیر په خواره هیڅ دود ده. په خو به دایره یا چمبا د پسونو او وزو په ګډون د څارویو له پوستکي جوړیده. خو د دایره غانو د پلورونکو په وینا اوس د آله په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړیږي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.1
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
ستاسو لا پیغامونو
د آزادی رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم. روح الله روحانی د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګرد په حیث یو غوښتنه له چارواکو څخه لرو چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګریوان یې ورسره ښیم. نو له مشرانو څخه موږ دا یو تمنا لرو، هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته د کتابو لړۍ او سلسله ور پر کړې ښه، ځکه چې ټول شاګردان درې څلور شاګردان په یو کتاب ګډ سره. نو تاسو څخه زما هیله تمنا ده چې د غږ را سره بدرګه کوي تر څو شاګردان بې برخې نسبته او شاګردان یو څه زده کړي.
سلامونه کوم د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او د صحت جامې به مې پر تن وي. زما خو یو نظر و، زما نظر دا و له خصوصا د طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی، نو غواړم دې نه مې هیله دا ده چې دا د جنوی مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي. نو دا به ډېر زیاته مهرباني وي د افغان ولس سره او د افغان ټولنې سره. هیله کوم، بیا هم هیله کوم، مننه تاسو نه چې زموږ پیغام خپرو یاست.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
بله 00420211420201 زموږ د واتس اپ شمیره ده. کولای شئ په همدې شمیره لمک سره خپل غږیز پیغامونه او د خپل سیمو حال شریک کړئ. هغه چې تاسو فکر کوئ د ازادي رادیو له څپو او د ازادي رادیو د ویبپاڼې له لارې باید خپور شي، ترڅو ستاسو غږ انعکاس ومومي او هغه ستونزې چې تاسو لرئ هغه ته رسیدنه وشي. په هر حال د ازادي رادیو همدا واتس اپ شمیره ستاسو په خدمت کې ده. کولای شئ چې موږ ته په همدې خپل پیغامونه راورسوئ. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي رادیو په سلیرو ساعته خپرونو کې چې سلیرو ساعته دی په بیلابیل وختونو کې درته خبر کړو. بیره مننه چې راسره یاستئ. ملتیا مې کوئ په افغانستان کې د سهار شپږ